ستړي مشه. دا مشال رډيو دا او دا محل په پېښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4 نیو بجې. زه ظفر خان د خبرونو ویاند احمد شازمی او تخنیکی همکاري زه خان میریمو د مشال رډيو د نن ورځې په دې ورستۍ خبرونه کې هرکلی کوم. د سیند صوبې په تر پارکر کې بارانونه او تندرونه د خبرونې د سر موضوع ده. نور راپورونه او د پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرو خو لومړی له احمد شازمی خبرونه.
لمړی د مهم خبرونو سرچې کې د پاکستان په سیند صوبا کې تندر او بارانونو لږ تر لږه 21 کسان وژل دي. د پاکستان حکومت 11 صدارتي فرمانونه منسوخ کړي دي او د امریکا لخوا د مالی بندیزونو په درشل کې ایران په هیواد کې دننه د تیلو بیې زیات کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سینسو به په تر پارکر کې بارانونو او تندر لشتل لري 21 کسان وژل دي. د ځینو سرچینو په وینا د غشمیره 21 په صبح کې د قدرتۍ افاتونو د نظم ادارې مشر سلمان شانن مشال رادیو تول تیر شپه د باران لوجې په بیلابیلو کلو او کورونو تندرونه پریوتلې چې د ماشومان او زنانو او نارینو په ګډون یې څار به هم وژل دي. نو موري وای هلته اوس بیړنۍ حالت اعلان کړی دی.
په تر پارکر ضلع کې بیړنۍ حالات اعلان شوی دي. یو شمېر کسان جوبل هم دي. زمنګ مشغورون کې ډلې سمې ترسیدلې او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د معمول رخصتیانې منسوخ کړل شوې دي.
تر پارکر د سین صوبې تر ټولو ضلع ده چې زیاتره برخه صحرایي ده. په دې سیمه کې ډېر کم بارانونه کیږي او وچکلي هم ځپلې. خو سږ کال هلته بارانونه د نور کلونو پرتله زیات شوی دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اسمبلی لخوا د هغه قانون د منځوریدو خلاف به عدالت ته ځي چې له مخې د قبایلي زلو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوی دي. پر مازدیګر په پېښور پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال د اپوزیشن غړو وویل دا قانون په تادي سره منظور شوی او مخالفو ګوندونو ته ورباندې د خبرو موقع نه دور کړي. په سبا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک تر غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل
د کربون روپو مدنیات کې دلته پراته دي. نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دي خلافو من عدالت ته ځو.
خو د مدنیات صوبایي وزیر امجد علي بیا ویلي چې په قبایلي ضلعو کې د مدنیات پر سر د قانونو د لانجو هوارولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د رایستلو د مخنیوي لپاره دا قانون منظور شوی دی. د پاکستان حکومت هغه یول صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې به له سړول بحث منزور کړي ول. دا پریکړه د قومي اسمبلی په غونډه کې وسوه. دا صدارتي فرمانونه یا ارډیننسونه د نومبر پر 1 د قومي اسمبلی په هغه غونډه کې منزور شول چې مشر یې ډیپټی سپیکر قاسم سوري کول. اپوزیشن دلو دا اقدام ناسم بللی او ټینګاري کړي چې هر قانوني مسوده باید له پارلمان څخه تر بحث وروسته قانون وګرځول شي. اپوزیشن ګوندونو د حکومت د اقدام په خبرګون کې د اسمبلی د نننۍ غونډې پر مهال د ډیپټی سپیکر پر ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو پریکړه کړې وه. خو د دواړو لورو ترمنځ تر مذاکرات وروسته د عدم اعتماد باور اخیستو په بدل کې د صدارتي فرمانونو منسوخولو پریکړه وسوه. نن د اسمبلی غونډه د وینا پر مهال د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي اسد عمر وویل دوی نه غواړي چې د سپیکر او ډیپټی سپیکر چوکۍ دي لانجمن شي. د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړی وای نو دوی به خپل احتجاج ټول هیواد ته پر غځولو باندې نه و مجبور شوي. پرون په اسلام آباد کې د مسلم لیگ قاپ له مشرانو چودری شجاعت حسین او چودری پرویز الهی سره تر ملاقات وروسته مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې دوی د ګوند پلویان د هیواد پر ټولو لوی لارو موجود دي او په جمهوري انداز کې خپل احتجاج کوي. غدا سرګنونی تر هغه وروسته کړي چې په اسلام آباد کې د اکتوبر پر 1 پیل شوی احتجاجي ناسته د نومبر پر 14 ختم کړه او د احتجاج دویم پړاو یا پلان بي اعلان کړ. د دې پلان له مخې د هیواد په لویو ښارونو کې سړکونه د تګ راتګ پر وړاندې تړل شامل دي. پرون دغه ګوند د هیواد په بیلابیلو برخو کې مهمې لارې تړلې وې. حکومت وایي هیچا ته به د لارو د تړلو اجازه ورنه کړي. د پاکستان د پنجاب صوبې په درو ښارونو لاهور، ګوجرانوالا او سیالکوټ کې صوبایي حکومت د سموګ یا لوګي له کبله د نن او سبا لپاره د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو د بند ساتلو پریکړه کړې ده. دا پریکړه پرون د پنجاب د تعلیم محکمې په اعلامیه کې وکړه. د پنجاب د ولس وینا ده چې د دې لوګي له وجې ورته یو شمېر ناروغي لګېدلې دي. بل پلو د لاهور د موسمیات محکمه وایي د هوا د ککړتیا یا لوګي یو ورځ دوه و خو د باران له وجې په دې کې کمی راغلی دی او راتلونکې ورځ دوه کې به دا په مکمله توګه ختم شي. خبرونه لمشال رادیو خبري د ایران چارواکو د بنزین پرانیول سهمیه لګولې او د تیلو بای د پام وړ زیاته کړې ده. دا اقدام په داسې حال کې سوی چې د امریکا د مالی بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د پټرولیم تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ پرون وویل چې د دې سهمې له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې 15 لیټر تیل رانیولای سي. د دې ادارې په خبره د هر لیټر تیلو بای به له 9 سنت څخه 12.5 سنت ته زیاتیږي. د ټیکسي موټرو او امبولانسونو لپاره به دغه حدسه باندې 1500 لیټره او د هر لیټر تیلو بای 12.5 سنت وي. تر دې حد وروسته به د لیټر پر سر د پټرول بای 14 سنت ته جګیږي. په ایران کې د حکومت لخوا د پراخ رعایت له کبله د تیلو بای په نړۍ کې تر ټولو ټیټه ده. که څه هم ایران د انرژي پراخ زیرمې لري، خو د تیلو د چاڼولو په برخه کې د کم ظرفیت له کبله دغه هیواد په ملي کچ د خلکو د اړتیا وړ تیل برابرولو هڅه کوي. امریکایي چارواکي وایي یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا ایالت کې په یو سکول کې په ډزو 2 زده کوونکي وژلي او 3 نور ژوبل کړي دي. دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي ښارګوټ کې د درسونو په لیدو لږ سات مخکې وسوه. دغه مشکوک زده کوونکي په زخمي حالت کې نیول شوی دي. د لاس انجلس یو پولیس چارواکي ویلي چې په پیښه کې یو 14 کلن انجلی او یو 14 کلن هلک وژل شوی دي. په درو زخمي شوو کې 2 نجونې او یو هلک شامل دي. عیني شاهدان ویلي چې دغه کس له خپلې بستې څخه توپانچه راویستله او پر نورو کسانو یې تر ډزو کولو وروسته پر ځان هم ډزې وکړې. دغه حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د دروشل اوریزو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د 1.5 منډو په توپیر وبایلله. دا لوبه پرون د هندوستان په لکنو ښار کې وسوه. ویسټ انډیز لوبه پیل کړه او افغانستان ته د 5 لوبغاړو په سوځېدو د 115 منډو هدف وټاکه. خو افغان لوبډلې په ټاکه سو شل اورون کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 104 منډې جوړ کړې. افغان لوبډلې مخکې له ویسټ انډیز سره 3 یو ورځنۍ لوبې هم کړې چې 3 واړې بایللې دي. د دواړو لوبډلو ترمنځ دوهمه او درې مشل اوریز لوبه سبا او بل سبا وي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ لس پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ او په 200 روپۍ. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.01 روپۍ 40 پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.20 روپۍ لس پیسې او په 2.20 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.20 روپۍ لس پیسې او په 1.20 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ 99 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په اوبنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په ژوب او کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 40 او کم نه کم 12، بنو کې 21 او 14، ژوب کې 15 او 6 او کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 2 ډیګري سینټی ګریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ غږ د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شي. په سند صوبه کې تندرونو او بارانونو مرګ جوړ لاړولې. د صوبې د قدرتي افتونو د نظم د ادارې مشر وای
ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. تفاکر میں جو ہاسپٹل میں عملے کی تمام کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د قبایلو مادنیاتو د سرکاري کولو قانوني مسوده غندلې. د پنجاب په دریو ښارونو کې په هوا کې د لوګي خورېدو له وجې سکولونه تړل شوي. د ګوجرانوالي یو استوګن وای
پاړه بیماری هم استرګي خوب شي هم مرې خوب شي او صرف حکومت د دوه ورځو لپاره سکولونه بند کړل، دا خو د مسلې حل نه دی.
په قبایلو کې حراست خانو په اړه خیبر پختونخوا حکومت سپریم کورټ ته معلومات ورکړي دي. د حراست خانو قانون په اړه یو کارپوهي
غیر انساني غیر آئینی قانون ده او ریاست ته نه دي پکار چې وزیر قائم ساتلو کوشش وکړي.
پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې او نور راپورونه هم لرو. را سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د سین صوبې په تر پارکر ضلع کې بارانونو او تندرونو مرګ جوب لاړولې. چارواکي وایي تندرونه په کورونو غورځېدلي چې ماشومان ښځو او نارینه و ترڅنګ یې څارویو ته هم مرګ جوب لاړولې ده. ژغورونکې ډلې سیمې ته رسېدلي او په روغتونونو کې بیړني حالات اعلان شوي دي. د سین صوبې د قدرتي افتونو د نظم ادارې مشر وای د تندرونو له امله په مخکې وختونو کې دومره مرګ جوبله هیڅکله نه ده اوښتی. تفصیل له نجیب عامر اورو.
د سین صوبې په تر پارکر کې بیګا بارانونو او تندر غورځېدو له وجې 21 کسان وژل شوي دي. د ځینو سرچینو په وینا دغه شمېره وویشته. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شانن مشال رډیو ته وویل د باران له وجې په بیلابیلو کلو کورونو تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو زنانو او نارینو په ګډون پکې ساروی هم وژل شوی دي.
په تر پارکر ضلع کې بیړني حالات اعلان شوی دي. یو شمېر کسان جوبل هم دي. زمنګ ژغورون کې ډلې سمې ترسېدلې او په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د معمول رخصتیانې منسوخ کړل شوی دي.
تر پارکر د سین صوبې هغه ضلع ده چې زیاتره برخه یې دښتې دي. په دې سیمه کې ډېر کم بارانونه کیږي، خو سخت کال هلته بارانونه د نورو کلونو پرتله زیات شوي دي. په تیرو کلونو کې په ضلع کې د بارانونو د کموالي له وجې وچکالي وه او د غذایي قلت له وجې ځینې ماشومان مړه شوي هم ول. سلمان شاه وویل د سین صوبې په بیلابیلو ضلعو کې نور کله هم بارانونو او تندرونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې، خو د اوس په څیر زیان هیڅ کله نه دی اړولې.
یوه نیمه داسې پیښه کیږي چې د باران په وخت چرته تندر وغورځېږي، خو د بیګا په شان په یو ځای دومره تندرونه غورځېدل او دومره مرګ جوبله اړول عادي خبره نه ده.
د سین صوبې په نورو ښارونو، ضلعو سکر، میرپور، کنکوټ او نورو سیمو کې هم بیګا بارانونه شوي، خو د ځاني زیانونو په اړه راپورونه ترې نشته. تر پارکر د سین صوبې تر ټولو لویه ضلعه ده. دا د صوبې له مرکز کراچۍ څخه تقریبا 4.5 کیلومتره لرې واقع ده. د ضلعې زیاتره خلک څاروي ساتي او یا کار کروندې کوي. د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنه موباجو
د باختر ستوري
په پاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا
سندره جادوګری
په یو نیمه بجا
د مشال پنوم
په دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
ټولنیز شبکې او سغدریزی
په پاوکم سلورو بجو
د سولې پلور
په سالور نیمو بچو
جمهوری غګونه
په پاوکم پنځو بچو
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن غړو د هغه قانون د منځوري دوه غندنه کړې ده د کوم تر مخه چې د قبایلی ضلعو ټول مدنیات سرکاري ګرځول شوی دي. پرون په پیښور کې وی خبري غونډې ته په وینا کې د اپوزیشن ګوندونو مشران وویل چې دا قانون ډیر پتوندی منظور کړل شوی او په دغه اړه د اپوزیشن مشران بحث نه دی پریښودل شوی. دوی زیاته کړي چې د دې قانون پر ضد به عدالت دي. نور معلومات له پیښوره غلام غوث راکړي.
په دغه مهال په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې دا وی ګوند به د دغه قانون په ضد عدالت تزي.
د کربون روپو مدنیات چې دیال تپراته دي نو هغه سرمایدار ټوله هغه ته مالی فائدې ورکول لپاره دی دا بل دوره په تیزای کې پاس کو. نو هغه خپل سرمایدار ټوله چې دا د قانون په ذریعه ته لارا واره چې دا ټول د آمدن لوی لوی ذریعه یا دا سور وسایل د پښتنو په وطن کې چپراته دي چې دا دغه جولای ته وغورځي. لہذا ایمل ولی خان صاحب ہدایت کړی د خپل لیگل ټیم ته زر تر دره بر دې خلاف موږ عدالت ته ځو.
د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر شیر اعظم خان مشال ریډیو ته وویل د حکومت دا ګام د غوی بدنیتی په ګوته کوي ځکه چې دغه قانون د اسمبلی د کاروایي په ایجنډا کې موجود نه وو او مخالف ګوندونو ته په دې د خبرو کولو موخه ور نه کړه.
ته دا وایې چې یو د بل ملک خلک دي او دوی هلته هغه مدنیات باندې قبضه کول غواړي، خو دا به داسې ونشي. چیرې هم دوی دا غرمان منشي پورا پر رولز او بزنس کې اسټ پروسیجر لاندې عمل نه وکړو نو ټیک تو عددی اکثریت خود دوشتا بل خود یاسې پس کول شو خود دوی بل دوس پدې کو چې دوی بدنتی دا پکې.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي میرکلام وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلي زلو قانونه به هیڅکله دا قانون ونه مني.
بالکل دوی په یو یس باندې هغه ټول د حکومت پراپرټي وګرځول نو د هغه په خلاف به مونږ قانوني جنگ کوو. کومونه به دا چرته مني؟ کومونه نه زه نه مانم. دلته
د اپوزیشن یوې بلې غړي نګت اورګزی تور پوری کړو چې د تحریک انصاف سرمایه‌دارانو ته د مدنیاتو د ټیکو ورکولو لپاره حکومت دا قانون سازی کړی ده.
بالکل مونږ دا پکار دي چې مونږ لیجسلیشن وکړو، لیکن داسې نه چې چاته هم پتاونه لګي. منرال والا بل رالو او هغه ټول ټیکې چې دی که تاسو اوس به زما کوشچن به داخلیږي آئی کې به تاسو پتاو لګي چې څومره ټیکې چې دي نو هغه جهانګیر ترین ته تللی دي.
خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مدنیاتو صوبایي وزیر امجد علي د دغه قانون د منظورولو پر مهال دریس خپل کړی وو چې په قبایلي زلو کې د مدنیاتو په سر د قومونو د لانجو د حل کولو او په غیر قانوني توګه د مدنیاتو د راوستلو د مخې نیولو لپاره یې دا قانون د اسمبلی نه منظور کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د غلام غوث په راپور کې مو واوریدل چې خیبر پښتونخوا د قبایلو مدنیات سرکاري ګرځولو د کما مسوده چې حکومت منزور کړی د اپوزیشن ګوندونو د هغې مخالفت کړی دی او د هغې غندنې کړی ده. دا چې دا په داسې حال کې ده چې دغلته موجود مدنیات یا خو د قانونو شریک دی او یا د ځینې خلکو ذاتی ملکیت دی. اپوزیشن ګوندونه او فعالان د حکومت دا ګام په وسایلو قبضه ګڼي، خو حکومت به وایي چې له دې سره به نه یوازې په بیرابیلو سیمو کې مدنیاتو په سر شخړې ورشي، بلکې سیمو ته به روزګار هم ورشي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې ورو. د خیبر پښتونخوا حکومت د نومبر په 14مه د یوې قانوني مسودې په منظورولو سره د قبایلي زلو ټول مدنیات سرکاري وګرځول. قبایل تیر کال په مئی کې په خیبر پښتونخوا ورګډ کړل شوی دي. له باجوړه د پښتونخوا اسمبلی غړی سراج خان له اوږدې مودې راهیسې په قبایلو کې د مدنیاتو کاروبار کوي. نوموړي بیګا مشال رډیو ته وویل حکومت د بحث پرته مسوده منظور کړه. هغه ویل که حکومت په دې مسوده بحث کړی وي نو دوی به ښې مشورې ورکړی وي، ځکه چې هغه په دې برخه کې ډېر معلومات لري.
بے گرینائڈ دے، بے کافر دی، کرومائڈ دے، پدے کے نیپرائڈ دے، سرپرٹین دے، گرین گارنیٹ، ریڈ گارنیٹ، پدے کے ٹونلائٹ دے، پدے کے آئیڈوکریز دے، پدے کے کرسٹل دی، پدے کے کوارٹز دے.
پہ قبائلو کی مادنیات دا قامونو او خیلونو جائیداد دے او ځینې بیا د خلکو ذاتی هم دي. هغه مدنیات چې په غرونو او شاملاتو کې دي نو د قام ټول وګړي یې په شریکه خرڅوي او ګټه یې ټول خلک په خپلو کې تقسیموي. د مدنیاتو سرکاري ګرځولو په اړه مسوده چې کله اسمبلی ته وړاندې شوه نو د اپوزیشن غړو ورباندې سخت احتجاج وکړ او د حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام فی سیاستوال او د مدنیاتو او وسایلو د پرمختګ د سټینډینګ کمیټۍ غړی میا نثارګل وای د مدنیاتو په اړه حکومتي بل د قبایلو په وسایلو د قبضې مترادف دی. خود مدنیاتو صوبایي وزیر امجد داردوی وای په قبایلو کې پر مدنیاتو د خلکو او قانونو ترمنځ شخړې وي او د دې قانون سره بنه یوازې دغه لانجې ختم شي، بلکې خلکو ته به په خپلو غرونو او درنګونو کې روزګار هم په لاس ورشي. فعال او د قبایلو د ځوانانو تنظیم مشر ریحان زیب په قبایلو کې د وسایلو او مدنیاتو په اړه معلومات راټولوي. هغه وای په قبایلو کې تر ټولو زیات ماربل او کرومایټ دي.
ټول قبایلي اضلاع کې 35 میلیون ټن کافر چکم دی موجود دی، 2 میلیون ټن چکم د غزمنګ سره میګنیز موجود دی، 135 میلیون ټن چکم د غزمنګ سره جپسن چکم دی، دار ماربل کان دا موجود دی.
اپوزیشن ګوندونه او فعالان دا انتقاد هم کوي چې قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو نه یوازې حکومت هلته د پرمختګ کارونه نه کوي، بلکې برعکس وسایل ورڅخه اخلي. خو حکومت وای په قبایلو کې ځینې اصلاحات کړي او دا عمل لا دوام لري.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
د پنجاب صوبې د دریو خارونو په فضاګانو کې لوګي خور شوی چې لعملې حکومت سرکاري سکولونه د دوه ورځو لپاره یعنی نن او سبا تړلې دي. د پنجاب خلک وایي د دې لوګي له وجې ورته یو شمېر ناروغۍ هم لګېدلې. بل پلو د لاهور د موسمیاتو محکمه وایي چې لوګي د هوا د ککړتیا له وجې دی او په ورځ دوه کې به ختم شي. تفصیل له اسلام آباد سیرای زیر راکړي.
د نومبر پسور لسم د پنجاب د تعلیم محکمې جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویلي په لاهور، گجرانوالا او فیصل آباد کې د زیات سموګ یا لوګي له وجې دوی په دې خارونو کې د نومبر په 15 او 16 د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو بند ساتلو فیصله کړې. په کومه چې د پنجاب ولس وایي دوی ته د دې لوګي له وجې یو شمېر ناروغۍ لګېدلې، باید چې حکومت د دې د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د لاهور یو اوسیدونکي محمد آصف مشال ریډیو ته په دې اړه وایي. لاهور کې لړ عمر سیوا شوی دا چې دا سدی مونږ له دې ډیر پریشان یو او د دین خلکو ته د مری ناروغي لګی دلی او د سترګو سوزی دل دی او نزله او یخنی وهل سیوا شوی دی. نو مونږ له دې ډیر پریشان یو،
کافی هم پریشان
یو. بل د گجرانوالو اوسیدونکو محمد ارشد هم په دې حق له مشال ریډیو ته وی.
زمونږ په دې علاقو کې خدا سموګ ډیر زیات دی او د دې د وجه مونږ ته ډیره مسله ده. سموګ د کلوګې د په دې خو مونږ بالکل نه پویو. په دې نه 3 کیلومتر لري زما دفتر دی په لاره کې د وړو سکولم دی. روزانه مونږ سکول ته بوزونه واړه بیمه
کاروبارونه هم متاثر شوی او د یو شمیر مسلو سره مخ دی.
نن سبا پنجاب کې سموک چې ډیر پریشانی چول دا عوام ډیر اخته دي مختلف بیماریان کې د سموک او لګي بجنه زمونږ علاقه دی لوګي منځ کې راځي. دلته ډېر زیات لوګي عوام چې دی ډېر دی لوګي وجنه پریشان دي او سموک خو روزانه ډېری کمیږي نه.
مشال ریډیو چې د دې سموک یا لوګي زیاتې دوه پاړه په لاهور کې د موسمیات د محکمې ډایرکټر چودري محمد اسلم نو پختل نوغه وي. دوی په خصوصي توګه په دې سیمه کې او په دې ورځو کې چې د وریجو کوم بوس سوزول کیږي نو د دې په وجه ماحول الوده شي او د دې نه سموک جوړ شي. خو دلته زه یو خبره په ډاګه کول غواړم، هغه دا چې د موسمیاتو محکمې تر اوسه دې ته د سموک یا لوګي نوم نه دی ورکړی، ځکه چې د سموک لپاره یو خاص معیار وي او هغه لا نشته. او دوی چې د سکولونو د بندولو کومه فیصله کړې، دای د ماحولیاتو لړکي بند کړي دي. خو زموږ وینا د باران وا او باران وشو د کوم روسي چې ماحول صفا شو او زموږ وړاندې پیشن گوئی دا چې راتلونکي سلیرشتو گھنٹو کې د باران امکان دی، نو د لوګي دا سلسله به تر ډیره حده لاندې راشي. بل پلو د پنجاب د تعلیم محکمې درې ورځې وړاندې په ټولو صوبه کې د روان کال د 3 دسمبر پورې په سرکاري او شخصي سکولونو کې په خلاص میدان کې په هر قسمه هلو ځلو بندیز لګولې او د دې وجه یې سموګ یا لوګي خودلې او د رنګیز د کونکو ته د ماسک اچولو هدایت جاری کړي او وایي د ماحولیاتو متعلق په خلکو کې د آگاهۍ مهم هم چلوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښ کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په قبایلی ضلعو کې د حراست خانو او په حقیقت کې د ساتل شوو کسانو په اړه لیست خیبر پختونخوا حکومت د عدالت په حکم پرون سپریم کورټ ته ورکړ. په سپریم کورټ کې د چیف جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ 15 کسیزه ډله د اکشن ان ایډ قانون په اړه د اپیل اورېدنه کوي. دغه قانون په 2011 کې جوړ شوی و چې تر مخه یې امنیتي ځواکونه مشکوک کسان تر نامعلومې مودې د ځان سره ساتلی شي. قانون پوهان وایي دغه قانون د بشري حقوقو پر ضد دی، ورسره د خلکو ورکیدو ته لار هواریږي. تفصیل په دې راپور کې وو. په سپریم کورټ کې د اکشن ان ایډ آف سیول پاورز قانون په اړه د کیس اورېدنې په محل عدالت خیبر پختونخوا حکومت ته حکم کړی و چې په قبایلو کې د حراست خانو په اړه معلومات ورته ورکړي. قانون پو او په یاد کیس کې فریق شبیر حسین گگیانی وایي خیبر پختونخوا حکومت عدالت ته د حراست خانو په اړه لیست ورکړ، خو په راز کې د ساتلو خواست یې ورته وکړ. د عدالت د پرونی کارروایی په اړه نوموړي بیګا مشال رډیو ته ویل
دا یینو د قانونو د بنیادی حقوقو د بشری حقوقو خلاف یو قانون دی.
قانون کې هوري کړی دی چې دا انټرنیټ سنټر په صوبایي حکومت سره یو په حقیقت کې دا څه نشته دی چې دا انټرنیټ سنټر صوبایي حکومت سره دی پته نه لګی چې دا چا په تحویل کې دی عام ملک معزز بین چوم دا مو چې دا پاکستان په جوډیشل هیسټری کې د ټولو نه امپورټنټ کیس دا دی ځکه چې په دې کې خو د خلکو فندمنټل کانسټیټیوشن رائټ
شبیر حسین گگیانی ویل حکومت لدی وڑان دی عدالت ته ویلی وو چې د دغه حراست خانو شمیر دولسته خو روستوی ورته ویل چې حراست خانی ودی هغه ویل کرش میرا او پدی کې د ساتل شو کسانو په اړه معلومات به عدالت د پریکړې او دغه لیست د خبرېدو وروسته وشي. په پاکستان کې د خلکو د ورکیدنې مسله له پخواره حسی روانه ده، خو پدی کې زیاتوالی وروسته له هغه راغله چې په قبایلو کې د پوځي عملیاتو په محل مرکزی حکومت په 2011 کې د ایکشن ان ایډ اف سیول پاورز قانون جوړ کړ. پدې کې امنیتي ادارو ته واک ورکړل شوی چې تر نامعلومې مودې مشکوک کسان له ځان سره وساتي. قبایل پر پښتونخوا د ورګډولو وروستو د تحریک انصاف حکومت په دې اړه له اسمبلی دوه بیلونه منظور کړي وو، او بیا سکال په اگست کې د صوبې گورنر د یو فرمان له مخې دغه قانون بیا نافذ کړ. د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د اوریدنې په محل پرون سپریم کورټ ته خپل هغه دریځ بیا تکرار کړ چې په دغه حراست خانو کې هغه ترهګر ساتل کیږي چې د ډیرو خلکو ژوند ته ترې خطر دی. قانون پوه شهاب خټک وایي د حکومت دا دریځ کمزورې دی، او هغه ځکه چې د شک پر اساس نیول شوي زرګونه کسان د څو کلونو تر بند تیرولو وروسته خلاص شوي دي، او د دوی پشان نور ډیر بیګونه خلک به هم په دغه حراست خانو کې موجود وي.
خو په تیر یو نیم کال کې کم از کم 2-3 زره کسان په هغه کې را خوشې کړی شوي دي. دغه خلک دي چې دا تیرو تو کارونه نه شپږو کار زده ریاستي سنټرو کې په حراست کې وو، او هغه چې را پرېښلی شول نو هغوی ته همدا وویلی شول چې یاره موږ تاسو غلطۍ سره نیولي وای. که د دې قوانینو بې دریغه استعمال وشو په مستقبل کې، نو بیا خو به پښتنو په هر کور کې به د یو کس دغسې د شک د دغه په بنیاد نیسي، د غلطۍ په بنیاد، او دا غلطۍ به جاری وي. نو موږ بهرحال داسې ګڼو چې دا غیر انساني غیر آئینی قانون ده، او ریاست ته نه دي په کار چې د دې د قائم ساتلو کوشش وکړي.
پېښور های کورټ د اکتوبر په 18 خیبر پښتونخوا حکومت ته حکم کړی وو چې د صوبې ټولو حراست خانو ته دې د زندان درجه ورکړي، او په هغه کې بندي کسانو نمونه دې په 2 ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. خو حکومت د عدالت دغه امر په سپریم کورټ کې چیلنج کړ چې ټاکل شوی نن یې بیا اورېدنه وشي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
په بلوچستان کې د اپوزیشن ګوندونو د حکومت مخالف ازادۍ مارچ په دویمې تګلارې یعنی پلان بی عمل پیل کړی، او مظاهره چیانو په لورلای کې د کوټې ډیر غازی خان ترمنځ لوی سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې ده. د دې په نتیجه کې په سلګونه ګاډي د سړک دواړو غاړو ته درېدلې دي. اپوزیشن وایي تحریک له به دوام ورکوي، بلخوا د بلوچستان حکومت د لارو تړل غندلې دي. نور حال کوټي څخه د ایوب ترين په راپور کې ورو
د ازب اختلاف د پلان بی په اړه تیر مازګر په کوټه کې د ازب اختلاف د جمعاتو یو غونډه وسوه. د غونډې د پریکړو په اړه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا الواسی اول چې دوی به د حکومت په ضد پر پلان بی عمل د جمعې د ورځې څخه پیل کړي.
16 تاریخ بیا د رئیس مال خان روډ بند شي، او دلته به تفتان روډ چې د کوټ سره ملاوې بند شي. 18 تاریخ پورې بزمور په صوبې د مختلف
پښتونخوا ملی او میګون صوبایي سرمنشي او دریم زیارتوال زیاته کړه چې د دوی د احتجاج مخه د نړۍ پام په هیواد کې په کال 2011 کې سوي د درغلۍ څخه ډکو انتخاباتو ته راړول دي.
موږ د خپل صوبې د صورتحال د موسم په حواله باندې کړي وکي، او په هغه کوم دا خبره راوستله چې موږ له سهاره تر ماښامه لارې بندولی شو، په شپه زموږ ټمپریچر منفي ته ځي، مسافر ته هم ترانسپورټر ته هم او ژوند خپل کارکونانو ته هم د یخ لوج زخه موږ دوره خالی دا کښې شودلې د دې معنی موږ دا ده چې دا تحریک به جاری وي.
بل خوا ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میر ضیا لانګو د ازب اختلاف له لورې په صوبه کې د سړکانو د بندولو هڅه غندلې ده او ویلي دي چې د دې عمل څخه عام ولس تر زیات اغېز لاندې راځي. د نوموړي له لورې په جاري شوي یو بیان کې دا هم ویل شوي دی چې د ازب اختلاف د عمل په صوبه کې د امنیت د ورانولو په ضد یو سازش دی کوم چې به دوی د ناکامۍ سره مخ کړي.
د ایوب ترین د راپور سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. احمد شاه زمیم سټوډیو ته راغلی د خبرونو لنډیز ته ورو.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر کې بارانونو او تندر لږ تر لږه 21 کسان وژلي دي. د ځینو سرچینو په وینا دغه شمېره 21 ده. په سبا کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شاه نن مشال راډیو ته وویل چې تېره شپه د باران د وجې په بېلابېلو کلو او کورونو تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو، زنانو او نارینهو په ګډون یې څاروي هم وژلي دي. په خبر پرتونخوا کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اسمبلی لخوا د هغه قانون منظورېدو خلاف به عدالت ته ځي چې له مخې د قبایلي زلو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوي دي. د پاکستان حکومت هغه یوولس صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قامي اسمبلی کې یې بې له څه ډول بحث منظور کړي ول. دا پریکړه نن د قامي اسمبلی په غونډه کې وشوه. دا صدارتي فرمانونه یا ارډیننسونه د نومبر پر 1 د قامي اسمبلی په هغه غونډه کې منظور شوي ول چې مشري یې ډیپټي سپیکر قاسم سوري کوله. د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولا فضل الرحمن وایي چې وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړې وای نو دوی به خپل احتجاج ټول ملک ته پر غځول باندې نو مجبور شوي. په اسلام آباد کې احتجاج د اپوزیشن ګوندونو لخوا د اکتوبر پر 1 پیل شو او دغه ناسته نومبر پر 1 ختمه شوه. خو د احتجاج دویم پړاو یا پلان بي اعلان وشو چې له مخې په لویو ښارونو کې سړکونه د تګ راتګ پر وړاندې تړل شامل دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په درو ښارونو لاهور، ګوجراوالا او سیالکوټ صوبایي حکومت د سموګ یا لوګي له کبله د نن او سبا لپاره د ټول سرکاري او پرایویټ سکولونو د بند ساتلو فیصله کړې ده. د ایران چارواکو د بنزین پر رانیولو سهمیه لګولې او د تیلو بیه د پام وړ زیاته کړې ده. دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. امریکایي چارواکي وایي 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا ریاست کې په یو سکول کې په 12 زده کوونکي وژلي او 3 نور یې ژوبل کړي. دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټا نومي ښارګوټ کې د درسونو په لیدو لږ ساعت مخکې وشوه.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کا وسم د چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي. سرای زیر د ځینې ورځپاڼو اداري لوستي او مهم ټکي وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپلې ادارېیې د مولانا فضل الرحمن په ازادۍ مارچ لیکلی او وایي په موجوده وخت کې به د جمعیت علما اسلام فی دغه 14 ورځنۍ درنا یا احتجاج تر ټولو زیات بې ګټې سیاسي تمرین یا مشق ګڼل کېږي. ادارې وایي دا ځکه چې د احتجاج له پیله په دې کې څه سیاسي ستراتیژي په نظر نه راتله او مولانا فضل الرحمن د پاکستان پیپلز پارټۍ د مشر بلاول بټو زرداری او د نور اپوزیشن ګوندونو د مشرانو د درنې نه کولو خبرې د اهمیت ور نه کړو او بل پلو حکومت هم د یریدو ادارے وی بل پلو مولانا فضل الرحمن پلان بی ہم اعلان کرے اور درنی ختم ہو لو وقت یہ خپلو کارکنانو تا ویلی چی خوارشی اور پخپلو سیمو کی غٹی لاری بند کرے خوخکاری داسی چی دا مولانا دا گام با ہم لنا کامی سرا مخشی زکر چی لدی عمل با دا اولس پا مشکلاتو کی نور ہم زیاد والے راشی. ادارے آخری کوئی پا داسی حال کی جمعیت علماء اسلام فیل پا کار دی چی لحکومت سرا مذاکرات جاری وساتی اور دارنگ باید چی حکومت ہم دا سیاسی گوندونو سرا بامانی مذاکرات جاری وساتی زکر چی دارنگ جاجونه د ملک اقتصاد ته ډیر نقصان رسوي. جنگ رسپن خپلې دریا کې وایي پاکستان د تاریخ په داسې پړاو ولاړ دی چې هر ننګونې د حل توجه غواړي. یو خو اقتصادي بحران، ګرانۍ او بیروزګاری ولس پریشان کړي، نو بل پلو د هندوستان سره د کشمیر مسلې او د فاینانشل اکشن ټاسک فورس مسلې دا هیواد له ننګونو سره مخامخ کړي. اداري وایي په عین حال کې د مولانا فضل الرحمن احتجاجونه هم روان دي او دارنګ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره بهر ملک ته د تګ مشروط اجازه ورکولو معاملې نور بحثونه هم پیل کړي. ادارې وایي په داسې حال کې زیرک او پوه سیاستوال چودري شجاع حسین وزیر اعظم عمران خان ته مشوره ورکړي چې د نواز شریف بهر ملک ته د تګ ډیره ښه فیصله ده او دی لڑکی د دې د خرابون کو خلکو مشورې دی نه منی او بای چې دی لڑکی د ډیل یا جوړ جاړي له تاثیر حکومت ځان بچ کړي. ادارې اخري کې وای ملک ته ورپیخه ننګونې غوښتنه کوي چې حکومت او نور سیاسي ګوندونه د سختو رویو نه ډډه وکړي او خپله داوي چې حکومت د دې پیل وکړي او ټول سیاسي ګوندونه له ځان سره ملګری کړي او د ملک د ګټې لپاره په ګډه سرکار وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د خزو د جون شرایطو ته کتنه کړې ده او لیکي چې د کار روزګار لپاره د نارینه او د تګ لامل له خراب حالاتو سره مخامخ دي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه په عراق کې د حکومت خلاف مظاهرو په اړه لیکي چې دغه هیواد وار لمخه د جګړې او تشدد سره مخ دی او مظاهره کوونکي د ښه روزګار او رشوت خلاف راوتي دي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده اوري.
ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان ګڼ شمیر سړي د کار روزګار او پر امن ژوند په تکل له هیواده بهر تللي دي. رسپانه لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي، په کورونو کې د نارینه غیر موجود کې له وجې د ښځو ژوند ورځ تر بله په خرابېدو دی. رسپانه د یوې تازه نظر پوښتنې په حواله لیکي چې له مخه یو 30% افغانان له هیواده بهر تلل غواړي چې یو لوی ریکارډ دی. بیا په ښځو کې دا شرح شاوخوا 50% ده. رسپانه لیکي دا شمیر څرګندوي چې افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د ښځو د ژوند شرایط پکې ډېر سخت دي. رسپانه لیکي له هیواده تک تقریبا یو ناممکن کار ثابتېدای شي په تیره د ښځو لپاره. رسپانه لیکي د لږ تعلیم له امله 80% ښځې روزګار نه لري. بیا 90% ښځې یوازې پرایمري تعلیم لري، نو ځکه کار پیدا کول ورته ډېر ګران وي. ګارډین رسپانه لیکي هغه څوک چې د بهر تللو کوشش کوي اکثر پکې دې ته غاړه ایښې وي چې شاته ترې هر څه پاتې شي. بلخوا واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په عراق کې د اکتوبر د لومړۍ نیټې راهیسې په پیل شوو مظاهرو کې تر اوسه لږ تر لږه 319 عراقیان وژل شوي دي. رسپانه لیکي د حکومت خلاف په دغو مظاهرو کې تقریبا 15,000 کسان ژوبل شوي هم دي. په سلګونو کسان پکې نیول شوي او یو شمیر پکې جبري تښتول شوي دي. رسپانه لیکي عراق د کلونو جګړې او تشدد وار لمخه ځپلې دي. رسپانه لیکي په کال 2003 کې په عراق کې د صدام حسین حکومت ضد د امریکا د حمله او نورو یاغي توبونو پر مهال دغه هیواد ته ډېر ځاني او مالی تاوانونه وختي دي او لسی ډېرې سختۍ تېرې کړې دي. رسپانه لیکي په عراق کې تشدد سیوا شوي دي او مثال یې دغه تازه مظاهرې دي. رسپانه لیکي مظاهرچیان د بغداد په تحریر چوک کې دننه او شاوخوا سیمو کې راټول دي. دوی د نورو نوکریانو خو سهولتونو او د رشوت ته خاتمې غوښتنه کوي. رسپانه د عراق نوی نسل زیرک او بهادر بولي او وایي چې د سیاسي شتمنې طبقې او فرقهییزو ډلو د لرې کولو مطالبه کوي او له پشا کېدو نه انکار کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
فرانسې د امریکا هغه وړاندیز غیر ذمہوارانه بللی چې پکې ویل شوی چې په عراق او شام کې نیول شوی د داعش غړي دی بیرته هغو هیوادونو ته واستول شي او چې د کوم راغلي وي او هلته د عدالت ته وړاندې شي. دا وروسته له هغې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره ورځ ویلي که د داعش غړي خپلو هیوادونو کې محاکمه نه کړل شي نو له دغه غړو څخه به یو ځل بیا امنیتي ګواښونه پیښ شي. تفصیل عصمت ساروان وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د فرانسې هغه وړاندیز غیر مسؤلانه وباله چې پکې ویل شوي د اسلامي دولت یا داعش په زرګونو توقیف شوي افراطي وسلوال دي په عراق کې محاکمه شي. واشنگتن او د هغه اروپایي متحدان په خپل منځ کې پر دې هم لانجه لري چې په سوریه کې له زرګونو توقیف شویو افراطي وسلوالو سره څه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل اروپایان او نور هیوادونه چې د داعش د وسلوالو پر ضد جنګیږي باید خپل اتباع چې په عراق او سوریه کې توقیف شوي بیرته تسلیم کړي او قانوني چلند ورسره وکړي. پامپیو په زغرده ویلي چې د داعش غړي دي بیرته همغو هیوادونو ته واستول شي چې ورڅخه راغلي او هملته دې محاکمه شي. امریکا اندېښنه لري چې که هر هیواد خپل اتباع چې د داعش غړي توب لري توقیف نه کړي نو دا کسان به بیا په تهدید بدل شي. پامپیو ویلي که بیلابیل هیوادونه خپل داعشي اتباع تسلیم شي دا ډله به ونه شي کړی په دغو دوو جنګ ځپلو هیوادونو کې له لاسه وتلې سیمې بیرته ونیسي. د پرون په واشنگتن کې د داعش ضد ائتلاف د څه باندې ډېر شو خلو هیوادونو یوې خوندې ته وویل
کوالیشن ممبرز مست ټیک بیک د تاوزنز اف فورن تیرریست فایټرز.
د ائتلاف غړي باید د داعش ډلې په زرګونو تیرورستي جنگیالي چې په توقيف کې دي بیرته تسلیم شي. له هغوی سره دي د کړو ظلمونو په اړه حساب کتاب وکړي.
that they have perpetrated.
د ائتلاف غړو د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ پر هغه پریکړه اندیشنه وشو ده چې چیرې میاشتې له سوریې د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه کړې و. فرانسه، بریتانیا او نور اروپایي او د منځنۍ آسیا هیوادونه خپلې خاورې ته د افراطي وسلوالو لستنېدو سره لیوالتیا نه لري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لو دریان ویلي د ده حکومت د ځینو مشخصو جنګیالیو د توقیف پلوی دی، خو د ده په وینا اکثریت زندانی شوي کسان عراقیان یا هم سوریوال دي. فرانسه او نور اروپایان نه غواړي چې د داعش غړي په خپلو هیوادونو کې محاکمه کړي. دوی د اسنادو د برابرولو ستونزه ویني او همداراز وایي چې د عمومي افکارو غبرګون او امنیتي ملحوظات په پام کې نیسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه شپږ سو یوش کلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، 10,380 کلو هرتز.
د جرمونو نړیواله محکمه ای سی سی وای په روهنګیا کې د مسلمانانو د وجنې او بیکوره کېدنې د ادعاو په اړه پلټنې پیلوي. فعالان او د بشري حقوقو کارکونکي وایي له روهنګیا مسلمانان په جبري توګه له خپل ځایه شړل شوي، خو د روهنګیا په وځ ولسی چارواکي دا تورونه ردی. تفصیل د احمد تکل پر راپور کې ورو.
د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی وایي چې د میانمار یا پخوانی برما د پوز لخوا د روهنګیا مسلمانانو پر وړاندې د بشري جنایتونو د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د دې محکمې د څارنوالانو غوښتنه پرون پنجشنبه تایید کړه. د روهنګیا د اقلیت مسلمانانو له 1,000 زیات وګړي له 2010 کال راهیسې د میانمار د پوز د عملیاتو په نتیجه کې د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او بنګلادیش ته اواره شوي دي. د بشري حقونو فعالان وایي دا مسلمانان په سیستماتیک ډول له میانمار څخه د سرحد له لارې بنګلادیش ته شړل شوي دي. د ملګرو ملتونو څیړونکو هم ویلي دي چې د میانمار د پوز عملیات د قومي تصفیه یا جنوسایډ په نیت شوي، خو د میانمار د بودایي مذهب او اکثریت حکومت دا تورونه ردوي. د جرمونو نړیواله محکمه په یو بیان کې ویلي څارنوالانو ته اجازه ورکړل شو څو د هغو اقداماتو په اړه څېړنې پیل کړي چې ښایي د خلکو د جبري استلو او د قومیت یا مذهب پر بنسټ له خلکو د پښتنو ګرویګنو په ګډون د روهنګیا اقلیت پر ضد د پراخو یا سیستماتیکو جنایاتو په توګه وپیژندل شي. د آی سی سی خبرپانه د شپګلکو او 1,000,000 ترمنز د روهنګیا مسلمانانو جبري بې ځایه کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي چې پر همدې بنسټ د جرمونو نړیواله محکمې په بنګلاديش او میانمار کې د روان وضعیت په اړه د تحقیقاتو د پایل اجازه ورکړه. بیان زیاتوي د دې خبرې د منلو لپاره منطقي بنسټ شته چې هلته ښایي د تشدد داسې پراخ یا سیستماتیک اقدامات شوي وي چې د میانمار او بنګلاديش پر پوله د بشریت پر ضد په جنایتونو کې وشمیرل شي. د آی سی سی قاضیانو همدراز د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته پراخ صلاحیتونه ورکړي دي څو د دې حکم په چوکاټ کې د هغو جنایاتو په اړه هم تحقیقات وکړي چې د دې په درخواست کې نه دي یاد شوي او یا په راتلونکو کې د پیښېدو احتمال شته. که څه هم میانمار د جرمونو د نړیوالې محکمې غړی نه دی، خو د جنګي جرایمو دا نړیواله دایمي محکمه د هغو جرمونو په اړه د تحقیقاتو صلاحیت لري چې د بنګلاديش په سرحد کې پیښیږي، ځکه بنګلاديش د آی سی سی اساسنامه په 2010 کال کې لاسلیک کړه.
د احمد تکل پر راپور کې مو اوریدل چې د جرمونو نړیواله محکمه آی سی سی په روهنګیا کې د مسلمانانو د وجنې او بیکوره کېدنې د ادعاو په اړه پلټنې کوي. که څه هم د برما په وځ ولسی چارواکي دا تورونه ردی ورزو، بل راپور ته اروپایي ټولنې پر بوسنیا غکړې چې د هغو کډوالو ژوند ته پاملرنه وکړي چې په عارضي ډول هلته په کیمپونو کې میشتي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ځان ورسوي. دوی وایي د دې باوجود چې اروپایي ټولنه د کډوالو د پاملرنې لپاره بوسنیا ته لسګونه میلیونه ډالر ورکوي، خو په کیمپونو کې د میشتو کډوالو ژوند ډېر په نامناسب حالت کې دی. ایسوسیټیډ پریس په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې نجیب امیر مهم ټکي وړاندې کوي.
ایسوسیټیډ پریس لیکي د کروشیا پولی ته نږدې د بوسنیا په خاوره کې سلګونه هغه کډوال د باران، یخنۍ او سخت موسم سره لاس او ګریوان دي چې غواړي ختیځ اروپا ته ځانونه ورسوي. په راپور کې راغلي سخت کال د منی بارانونو د وچ یاک په نوم د کډوالو دغه کیم د خټو په یو تالاب بدل کړی دی. هرې خوا ته خزلې پرتې دي او کډوال د یخو خیمو ترمنځ په احتیاط قدم اخلي. یو پاکستانی کډوال شمشیر وایي دلته ژوند ممکن نه دی، تاسو ګورئ دا ځای د اوسېدو وړ نه دی، موږ ته د ژوند کولو، ویده کېدلو، خوراک او څښاک لپاره د یو ښه ځای ضرورت دی. کډوال دې کیمپ ته د ځنګل کیمپ نوم اخلي. د کډوالو لپاره کارکوونکو نړیوالو ادارو هم ویلي چې د خیمو دغه پنډغالی د کډوالو لپاره مناسب سهولتونه نه لري، خو ځایي چارواکي وایي تر څو یې بل ځای نوی موندلی دا کیمپ نشي تړلی. د امیر په نوم یو بل پاکستانی کډوال ایسوسیټیډ پریس ته وویل په دې کیمپ کې ژوند د ځناورو په شان دی. د زیارت په ورځ د اروپایي ټولنې د کډوالو د چارو لوړ پوړي چارواکي هم د وچ یاک کیمپ د تړلو غږ وکړ. دیمیتریس اورام پاولوس وویل د کیمپ 8000 کډوالو ته باید مناسب سهولتونه ورکړل شي سو یو بشري بحران رامنځته نشي. د نوموړي په وینا اروپایي ټولنې بوسنیا ته 40 میلیونه ډالر په دې موخه ورکړي چې د کډوالو سره مرستې وکړي، خو په یاد کیم کې د کډوالو ژوند ته په کتو سره داسې ښکاري لکه دغو کډوالو ته چې له دې مرستې هیڅ برخه نه وي ورکړل شوې. د یوې اندازې تر مخه په تېر یو کال کې د بوسنیا له لارې اروپا ته خواوشا 50,000 کسانه اوښتي دي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو.
دانو رسپان لیکي چې د پاکستان حکومت د نواز شریف د علاج په اړه چې کومه پخوانی پریکړه کړې و هغه په انساني همدردی ولاړ و، خو د وورو روپو د ضمانت نامې تازه پیخي هغه ټوله نکنیتی ځای کړه او وس د یوې عادي خبرې نه تر سیاسي شخړې تلاړه چې ټول نقصان نواز شریف ته دی. د لیکنې مهم ټکی مجید بابر وړاندې کوي.
ډان روسپانا په یو ادارې کې لیکي چې عدالتونو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د ضرورت مطابق د علاج کولو اجازه ورکړه او حکومت هم سلا شو او د هغه نوم یې د ملک نه د بهر تک د فهرست نه په انساني بنیادونو وویستو. که د علاج لپاره بهر تلل غواړي نو تللی شي. دا ټولې پریکړې تر هغې خیخ کاری دي چې اچانک حکومت اعلان وکړو چې نواز شریف به د 2 ارب روپو مالیت ضمانت نامه لاسلیک کوي نو هلا بهر تللی شي. خو د ورځپاڼې په خبره نواز شریف د دا ډول ضمانت نامې لاسلیک کولو نه انکار وکړو او د حکومت د دې پریکړې پر ضد یې لاهور های کورټ کې اپیل وکړو. پرته له دې چې د نواز شریف روغتیايي حالت په حقیقت کې د اندېښنې وړ دی، خو اوس یوه ډېره عادي خبره په لویه سیاسي شخړه بدله شوه. ډان لیکي چې د حکومت د ډاکټرانو بورډ هم په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د نواز شریف روغتیايي حالت ته مرګونی ګواښونه دي. پلیټلس یې ډېر په تېزی سره کمیږي او تر دا مهال ډاکټران په دې نه دي توانېدلي چې د دې وجوهات معلوم کړي. غرض دا چې هغه ته په بهر هیواد کې د علاج سخت ضرورت دی. ادارې لیکي چې د حکومت لخوا د ضمانتنامې غوښتل یوازې د سیاسي ګټو ښکارندوی کوي او دا ګام په هر ډول غلط دی، ځکه چې نواز شریف په تېرو وختونو کې ثابت کړی ده چې هغه د قانون نه نه تښتي. د تیر کال په جولای میاشت کې چې کله هغه ته عدالت سزا ورکړه نو د لندن نه سره د خپلې لور مریم نواز شریف هیواد ته راستون شو او بل دا چې اوس وار لمخه د قانوني ضرورتونو پوره کولو پس عدالت هغه ته د بهر تلو اجازه ورکړې ده. نو اوس هیڅ قانوني جواز نشته چې حکومت د هغه نه ضمانتنامه وغواړي، خو که حکومت دا ګام پورته کوي نو دا یوه بدمرغي ده او د سیاسي پریکړې نه پرته بل هیڅ نه دي. د ادارې په خبره دا پریکړه د کابینې د ځینې غړو د هغه دلیل نه پس شوې چې وایي که نواز شریف بهر ولاړو نو د تحریک انصاف حکومت لپاره به په سیاسي توګه نقصان وي. خو دې تازه حکومتي پریکړې د هغه پخوانۍ پریکړې ټوله نیک نتی ضایع کړه، ځکه چې هغه پریکړه په انساني او د همدردۍ په بنیاد شوې وه. د ادارې په خبره د دې په نتیجه کې چې اوس کومه ترخه سیاسي جګړه رامنځته شوې د هغې له وجې نواز شریف ته چې د علاج لپاره د ضمانت کومه 2 میاشتې موده ورکړل شوې ده هغه په تېزۍ سره ختمي کی.
د ته مجید بابر نه تفصیلات واوریدل. حکومت د مومندو په یک غونډ او غلنې کې د سبزیانو منډیانې پرانیستې دي. حکومتي چارواکي دیا کوي چې د غلطه سبزیانې او میوې پارزانه بیا خرڅوي. د سیمې خلکو د حکومت د دې ګام هرکلی کړی. تفصیل یې د شانواز ترگزی په راپور کې.
په مومندو کې د حکومت په اعلان د زراعت محکمې د سبزی منډی یا ویجیټیبل مارکیټ جوړ کړي او د سیمې کروندګر راځي او خپل سبزیانې پکې خرڅوي. دغه مارکیټ کې د عامو دوکانونو نه سبزیانې لس نه د تر 15 روپو پورې ارزان هم ملاوي. یو سپینګری متاول خان چې د یکون اوسیدونکو دی وای
غریب خلک چې کم دی کې لس روپۍ زمونږ واره وا اقل سړی نالو پیسې نقدي ور قرض چانه نه وړو خو بازار کې پیسې سل دي او ګوپیان په څلیخ دي چې دی والګان هم څلی دلته د ګوپیان را لکړه په 10 روپۍ او والګان
دا مارکیټ ته زراعت د محکمې لخوا روان دی خو کروندګر ورته ډیر کم راضي ولی زیاتره هم د محکمې ملازمین په خپل ناست وي او لکه د کروندګرو او یا دکاندارانو سبزیانې خرڅوي. د یو ملازم یا نوکر چې نوم یې نه خودو وی ویل دوی په خپلو روپو سبزیانې راوړي او خرڅوي او دا ځکه چې له بره نه ورته د مارکیټ جوړولو امر شوی او همدغه خبره د سیمې نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي نثار مومن هم وکړه
چې دا دلته سدي نو دا بد سو ورځې درې څلور ورځې به وي چارواکو له پکاري چې مارکیټ ته وځي بهر داسې جون ارزان کی خپل ملازم نه تنخواه باندې چې تر اوړو سبزی دلته کېده او هغه په دې جنه بوس پوری چا نیو چې تکلیف کو چې تکړی نو هغه به دوی خیره کې ماخه په خپل کورون ته وړي د مغه تنخواه نه راوړي.
یو کروندګر سمنجان هم څو ورځې ساګ راوړو او اوس ناراضي او دا ځکه چې دې زیات خوشبین نو چې ګنې دا منډی و چلےږي. البته د غختل چې دا منډی بند هم نشي.
مارکیټ خو بمنګ د آبادیدو کوشش کوو چې مونږ دا منګ مخ کې کوو نورم خوشی زمنګ د داسه ځکه چې مونږ زمیدار دې ترازونه زمنګ د داسه بخ کېږي.
او وارث خان چې د زراعت د محکمې فیلډ افسر دی دغه خبره رد کړه چې ګنې د زراعت محکمې والا په خپل روبو سبزیان راوړي او دلته لکه د دکاندارانو خرڅوي. خدای وای چې مشکلات ضرور شته دي
چون کې تاسو کګورئ نو دا کمی سبزیانی چې دي دا ټولي سبزیانی زمنګ د خپل د قبایلو د سیمې خاص کر د یکا غون پندلې غندا او داسې دغه خلکو دی او داسې زونه لګ لګ زکه دي چې د فارمر یعنی د زمیدارو چې څومره پروډکشن کیږي لګ لګي هغه لګ لګ راوړي او دی وجنه خرڅيږي.
د حکومت په اعلان دغه شان منډي د یکون علاوه په غلنۍ کې هم جوړه شو او د غلنۍ منډي د څو ورځو چلي دورستو بند کړي شوی. شانواز ترغزی ماشال ریډیو یکغون.
ل یکغون د ورزو 400 ته هلته د پرایویټ یا شخصي سکولونو د اتحادیې د سوري لاندې د حکومت د نوي تعلیمي پالیسۍ پر ضد احتجاجي مظاهره شوه. د حکومت د نوي پالیسۍ تر مخه پریکړه شوه چې د نهم او لسم او دغه شان یو لسم او دولسم ټولګو امتحانات به په یو ځل اخیستل شي. خو د پرایویټ سکولونو استادان وایي د دې سره بس د کوونکو د نورو صوبو د زده کوونکو پرتله لږ نمبر اخلي. د شبیر احمد جان راپور ورو
دا ناره د دغه مظاهر چانو دی. په دې موخه طاهر امین چې د شخصي یا پرایویټ سکولونو د اتحادیې پین نومې تنظیم غړی او استاد هم دی مشال لیړو ته وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نهم لسم او بیا د یو لسم دولسم جماعت د بورډ امتحانونه په یو ځای او په یو کال د اخیستلو پریکړه په داسې وخت کې وکړه چې د پاکستان نورو صوبو او په نړۍ کې هم دا وخت د سمیسټر یا د جدا جدا امتحانونو اخیستلو جدید نظام دی.
یو خودي د نهم لسم یو لسم دولسم د پاره دی کمپوزیټ امتحان ورکو. کمپوزیټ امتحان مطلب دا دی چې په نهم کې به دی امتحان نه ورکي او دوه کاله پس د لسم په اخره کې به دی په دوه کاله امتحان په ځای ورکي. دغه سي د یو لسم او د دولسم نه پاره ده. اوس ټول دنیا جي سمیسټر طرف ته روانه ده. ټول ارسه شارټ شارټ اسسمنټس کیږي لګ لګ ټایم پس چې اسانه وړوتم زر کور کیږي.
جاوید احمد چې هم دغه اتحادیه صوبایي جنرال سیکرټری او د یو شخصي سکول مشر او استاد هم دی وای چې د دې پریکړې اغیز به د پښتونخوا د زده کوونکو په نتیجو وي او هغه داسې چې کله دوی په میډیکل انجینیرنګ یا نورو پېښور کالجونو او پوهنتونونو کې داخلي اخلي د نورو صوبو د زده کوونکو نه به دوی ورسته پاتې وي.
دا ایټا چې کوم دي کې اډمیشن کیږي اوپن میرټ باندې پنجاب کې په سندھ کې په بلوچستان کې د 9 او د 10 بیل بیل ایگزام دي د فرست ایئر سیکنډ ریزلټ بیل ایگزام دي د ایټ د بورډ ایگزام نشته. نو دې راو جن هغه مشمول نمبر زیات دي زمو مشمول نمبر کم دي پښتانه اړ چې کوم دي د سرګر د وجنه د مختلفو دښمن پالیسو د وجنه مشمول زمو غړي په تاسو باندې شکاري.
بل خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی لپاره د تعلیم خصوصي مشیر زیولله بنگش شرم چې کله په دې حق لا تماسونه ول نو هغه مشال لیړو ته ویل چې دغه احتجاج کوونکې یو څو شخصي سکولونه دي چې خپل مفادات یې دي او دا د ټول ملک لپاره د یکسان نظامي تعلیم په لور لور یو گام دی
دغه اتم بورډ ورڅ کومه فیصله ده صرف صوبایي حکومت خیبر پختونخوا نه کړی بلکې دا مرکزی سطح باندې د شفقت محمود صاحب په سربرایي کې څلورو صوبو کشمیر ګلګل بلوچستان نه کړه خو پرایویټ سکولونه لري یې خپل ځان لپاره پوری زیاره په دې کمیټې کې د دین نمائندګان نه مرکزی سطح باندې او د وفاق المدارس ولا خلک نه سو نو دا یو شی درغلې نه دا څنګه تر پسمو حکومت نن دا ډیسیژن وکړ او امپلیمنت شو
بلخو دغه احتجاج کوونکي د پرایویټ سکولونو مالکان او استادان وایي چې تعلیم په میدان کې کوم نوې څېړنې شوې دي نو د هغې تر مخه سمیسټر سیستم یا نظام له دې وخت زده کوونکو لپاره د زده کړو په لحاظ هم او د نتیجو په لحاظ هم غوره دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان په راپور کې مې واورېدل چې په چارسده کې د پرایویټ یا شخصي سکولونو اتحادیې د سوري لاندې د هغوی د شکایتونو په اړه باندې هغوی احتجاجي مظاهره کړې د استادانو او زده کوونکو. خو هلته په خوست کې د سکولونو استادانو او زده کوونکي وایي چې په سکولونو کې د څار د نظام د عملي کېدو سره د زده کړو لړۍ ګړندۍ شوې ده او د سکولونو په نظام کې خوالی راغلی دی. دا مهال د خوست په ونوي ښوونځیو کې د زده کوونکو د څارنې ټیمونه فعال دي. د یاد ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي د څارنې ټیمونه د فعالیتونو له کبله په سکولونو کې د زده کوونکو حاضري ډیره شوې ده. د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د پنجشنبه په ورځ د خوست پوهنې رئیس نصیر احمد روخان مشال راډیو ته وویل د سراندوی د فعالیتونو له کبله اوس زده کوونکي نشي کولای له ټولګي د باندې عبث وګرځي او خپل وخت ضایع کړي.
د پوهنې ریاست هڅه کړې چې د سراندویانو د ټولیو په اجازه سره په ښوونځیو کې د نظم او ډسپلین په برخه کې د پام وړ تغیرات رامنځته کړي. خپل د زده کوونکو د وخت ځای کې دوه مخې نیولې. دوی هڅه کوي چې زده کوونکي په ښوونځیو کې حضور ولري، زده کړې وکړي او په عین حال کې د پوهنې ریاست پلان لري چې اوس خاري سراندوی ډله هم رامنځته کړي چې په ښار کې به د زده کوونکو کنټرول کوي.
په همدې ورځ د پوهنې ریاست لخوا د سراندوی ټولې یو شمېر غړي او ښوونکي چې له ځانونو یې وړتیاوې ښودلي تقدیر شول. په دې ځای کې ګډونوالو ته د چاقوګانو، لاسي پنجو او نورو توکو هغه نمونې هم وښودل شوې چې سراندویانو په تراشیو کې له ځینو شوخو زده کوونکو ترلاسه کړي دي. د شاه فیصل او سلطان په نومونو د ښاري لیسو دوه زده کوونکي او د سراندوی د ټیم غړي وایي
دې لپاره چې په ښوونځي کې د درس لپاره د نورو زده کوونکو لپاره آرامه فضا برابره شي او زمینه د درس ورته برابره شي او همدارنګه په دننه په مکتب کې د درسونو یا د ګډوډۍ او د احلال سبب ونه ګرځي.
موږ دغه دنده لرو چې په لیسه کې کوم شاګردان شي موږ د هغو ته دا روحیه ورکړو چې دی درس ښه په شوق سره ووایي او خپل درس په مخ بوځي.
د پوهنې ریاست د سراندوی د برخې مسؤل قمر خان کامران وویل روان ښوونیز کال کې په یو شمېر ښوونځیو کې د سراندوی ټولي فعال کړي او هڅه کوي چې په ښوونځیو کې د نظم د تامین لپاره دا بهیر تر ټولو ښوونځیو وغځوي.
په اووه نوي ښوونځیو کې سراندویان لرو در حال کې چې ښوونځي مدرس سوه شپږ پنځوس دي. یعنې موږ هڅه وکړه چې په دیارلس سوه نهه نوي کال کې همدغه ټولو ښوونځیو ته سراندویان فعال کړو.
په خوست کې دا مهال تر د نیمو لکو ډیر ماشومان، تنکي زلمیان او ځوانان پر زده کړو بوخت دي چې دریمه برخه یې نجونې دي.
د نجیب الله الوخیل راپور مو واورېد او د همدې سره د خبرونې د پای شېبو ته رسېدلې یو. یو ځل بیا له احمد شاه زمینه د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان د سند صوبې په تر پارکر کې بارانونو او تندر لږ تر لږه یوویشت کسان وژلي دي. د ځینو سرچینو په وینا دغه شمېره اووه ویشت ده. په صوبه کې د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر سلمان شاه نن مشال راډیو ته وویل تېره شپه د باران له وجې په بېلابېلو کلو او کورونو تندرونه پرېوتلي چې د ماشومانو، زنانه او نارینه په ګډون یې څاروي هم وژلي دي. په خبر پرنخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د اسمبلی لخوا د قانون د منظورېدو خلاف په عدالت ته ځي چې له مخې د قبایلي زلو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوي دي. د پاکستان حکومت هغه یوول صدارتي فرمانونه منسوخ کړي چې په قومي اسمبلی کې یې بیل څه ډول بحث منظور کړي ول. دا پریکړه د قومي اسمبلی په غونډه کې وشوه. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولا فضل الرحمن وایي که وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکړی وای نو دوی به خپل احتجاج ټول ملک ته په غځول باندې نه و مجبور شوي. نوموړي دا څرګندونې پرون ورسته له هغه کړي چې په اسلام آباد کې د اکتوبر پر 1 پیل شوی احتجاجي ناسته د نومبر پر 13 ختمه کړه او د احتجاج دویم پړاو یا پلان بي اعلان کړ. د پلان له مخې د هیواد په لویو ښارونو کې سړکونه د تګ راتګ پر وړاندې تړل شامل دي. د پاکستان د پنجاب صوبې په درو ښارونو لاهور، ګوجرانوالا او سیالکوټ کې صوبایي حکومت د سموګ یا لوګي له کبله د نن او سبا لپاره د ټولو سرکاري او پرایویټ سکولونو د بند ساتلو پریکړه کړې ده. د ایران چارواکو د بنزین پر رانیولو سهمیه لګولې او د تیلو بیه د پام وړ زیاته کړې ده. دا اقدام په داسې حال کې شوی چې د امریکا د مالي بندیزونو له کبله د ایران اقتصاد په ځپل کېدو دی. د ایران د پټرولیم تولیداتو د ویش ملي کمپنۍ پر نوول چې د دې سهمیه له مخې د هر شخصي موټر خاوند د میاشتې یوازې 60 لیټره تیل رانیولی شي. امریکایي چارواکي وایي یو 14 کلن هلک پرون په کالیفورنیا ریاست کې په یو سکول کې په 212 کونکو وژلې او 3 نورې ژوبل کړې دي. دغه پیښه پرون په سانتا کلاریټان میشل ګوټ کې له درسونو په لیدو لر سات مخکې وسوه. او د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د ویسټ انډیز پر وړاندې د درو شلو ورځو سیالیو د لړۍ لومړۍ لوبه د 10 منډو په توپیر وبایلله. دا لوبه پرون د هندوستان په لکنو ښار کې وسوه.
احمد شاه زمیو چې د خبرونو لنډیز وړاندې کول هم دې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیدي. ما ظفر خان د خبرونو وایند احمد شاه زمی او تخنیکی همکار اساق خان امیری ته اجازه ورکړي. سبا 9 بجې به بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورسته په همدې سپورټ ډیو رادیو اوریدل شي. خاد او پاتوس.